السلام علیکم اوریدونکو دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې دي. دا مهال په پېښور کې له غرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. نن د مارچ اتمه یا د میرمنو نړیواله ورځ ده. مشال لاډیو ټولو پښتنو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي او د نن ورځې د خپرونې په اوږدو کې بیلابیل رپورټونه او مرکې اورېدای شي. خو د دې خپرونې په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پښتونخوا په شبقدر کې د پرونی چودنې په ترڅ کې د وژلو شو کسانو شمیره ولسو ته پورته شوه. د پاکستان د پوز مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي. ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په ودرولو کې کومک کوي شي. پورا خبرونه. د خیبر پختونخوا د چارسدی په شبقدر تحصیل کې په یوې ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید کې د وژلو شو کسانو شمیره ولسو ته پورته شوي او په دې پیښه کې سالی رشنور ټپیان شوي دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه پیښه کې وژل شوي کسان پرون خاورو ته سپارل شوي دي. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید د دوشنبې په ورځ شوی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف سبا د چهارشنبې په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوز ویان جنرال اسم باجوان په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې جنرال اهل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړې او هغه به هلته د روانو پوځي مشکونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي د پاچا په بلنه د چهارشنبې په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته روان دی. د بلګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څنګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 پسلو کې نجونې له زده کړو محروم دي. د مارچ د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې دې په مقابله کې 340 پسلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محروم دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جن کو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھیے جی مختلف فیکٹرز دی کم کے پی والو کوستان والو دپر دیر والو لوور دیر والو شانگلا والو دل کې آلموسٹ کم گرلز انرولمنٹ ریٹ دی هغه انتہائی الکانو ډیر زیات کم دی. تے تم جنڈر پیریٹی انڈیکس وایو جن کو ریشو 0.50 نم کم دی. تو نا دیکھیے غټه خبر چې دی بیسیکلی کمیونٹی چې دی د سکول معاملات کې داغیز عمل دخل نشتا. داغیز د وجه خلکو ته جن کو په تعلیم باندې آگاہی نشتا. مطلب دا جن کو سے امپورٹنس دی سکول ته لګلو هغه هم یو کم دی. دا ملٹیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان هم ویلو چې پاکستان کې د هلکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په ومه طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. طالبانو د مارچ په 15 نیټه وویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او هماغه پخوانۍ غوښتنه یې پلمه کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي. خو افغان چارواکو د مارچ په ومه د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاتګ وباله او هیله یې وښوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وایي هغوی د خپلو افغانانو خلاف د جنگیدو او د هیواد د بې ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب په مخ کې لري. طالبان باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بالاخره دی د متحد افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سختدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم حاسد ایسید په یوه تلویزیوني زونی وینا کې ویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې ښخول غواړي. حکومت وایي په جګړه وروستیو ناندریو کې 15 بریدګر 12 کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري وژل شوي دي. تیونس د ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتاً آرام ملک ته او د پروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدریزو سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل ک اروپای ټولنه ور سره مالی مرستي وکړي، د اروپای ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیز کړي او دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزی اسانتیاوي ورکړي. نو دوی چمتو دي چې اروپای هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوي وکړي. خو د اروپای ټولنې مشرانو چې پرون یې په برسلز کې د ترکی د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل، ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت اړتیا لري. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د اروپای ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپل بیا لوړه کړې ده. دوی په تیر نومبر کې د سوری د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د روپۍ ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د دوه برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال لایسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو او د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتو والی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 10 ترسره شوی دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف د جګړې او د کورنۍ امنیت سلاحکار لیزا موناکو وایي دغه معلومات به د امریکا لخوا په پا پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې په نایلان شوو جنګي میدانونو په اړوي. دغه جدول به د باراک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چېرته چې د امریکا پوځ نیغ په نیغه په جنګ کې فعاله ونډه لري. موناکو وایي راپور به په راتلونکو اونیو کې خپور شي، خو په دې اړه کومه مشخصه نیټه ونه ښوده. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل، په دې خبرونه کې صدر تلرو. په شبقدر کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده او بوري چې لوړپوړي پاکستانی چارواکي سبا ته سعودي عربستان ته ځي. افغان حکومت لا هم هیله من دی چې له طالبانو سره خبرې ممکنه دي. په کرم ایجنسی کې په ځایي کچه بیلابیلو سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړي. موخه یې څه ده؟
بنیادی مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقه خلکو ته سیاسي شعور ورکو، خپل یو هغه فیوچر دپاره یو داسې کینډیډیټ یو داسې جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې د مو اواز اسمبلی ته یوسي.
د باډي خلک وایي د کورونو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دی پیل شوی.
یاره کورونا هډر زیات ویرون شوی دی، خو هیڅ تمام نشته پیسې چې تبل چې تلوړلې، ځکه چې ډېرې پارابونو روپیر غلې وي، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به ملو شي، ځکه چې هغه ور کوي تول ور کوي. د خبرې لیډر زیات لیټ یکړه.
د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه هم راپورونه لرو. د بلوچستان د پښتني سیاستوالې سپوږمې اسکزي خبرې اوري.
سمه دا پیغام د لپاره د عادی د پښتني شریز د لپاره چې هغه خپل کشنیان خپل انجونی خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونی ته تعلیم ورکي، پوها ورکي.
پام کاونیس پروگرام هم اورید شهر اثر اوسه. رازو د خبرونې لومړی راپور ته اوریدونکو، پرون په شبقدر کې په یو عدالت کې ځانمرګ برید تر سره شو. وروستي رپورټونه وایي چې په دغه پیښه کې د وژلو شو کسانو شمیره 11 ته پورته شوې ده. له دې سربیره په دې پیښه کې 40 کسان نور ټپیان شوي هم دي. په تیر خبرونه کې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی موږ ته د دې پیښې وروستي جزئیات داسې راکړل.
دغه پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرې دي یا تحصیل عدالت ته په غوږ کې شو، نو په دې کې پرون چې کوم اخیرنی وخت پورې موږ معلومات کول، شپږ تنان په دې کې مړو او 15 زخمیان. خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نمیدی، نو هغه نن سحر په پیښور لوی روغتون چې کوم دی لیډریډینګ هسپتال، په هغه کې په خور رسیدي. نو هغه د مړو شمیره د 14 ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه 15 په هغه کې دغه یو کم شو، نو 30 زخمیان تر دې دمه راپور شوي دي.
شنواز، د دغه خلکو د جنازو مراسم څنګه دی؟ پرونه دا شول، نن بعد کیږي. د خلکو څه حال دی؟ دوی ویر کوي د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دی دغه پرون خو چې کوم مړ شوی و دغه جنازې ټول پرون شوی، سره مختلفو وختونو سره 15 بجې 16 بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بیلابیلو ځایونو کې روانه، چې دغه خلک هم داسې و چې څه پکې د پیښور اوس بیا د 400 نه راغلي، اوس پکې د مومند ایجنسی سره خوا کې د ترازی ښکار کړي دي. دغه بیا اوس د شوقدر و، نو داسې جنازې بیلابیلو ځایونو کې په خپلو وختونو سره وشولې. ډېر زیات خفه و، داسې زیات پریشانه وي.
د زخمیانو څه حالت دی؟ د پیښور ته رسول شوی داسې ویل کېږي چې میرمنې او ماشومان هم کې دي؟
جی بالکل، په دې کې زنانه هم ماشومان هم پکې وو چې کوم په دې کې وژل شوی دي پرونه پیښه کې، نو هغه خو څه زخمیان چې کوم دي هغه په خبر کې دي، خو پرون چې کله ما د پیښور د هسپتال ولاو سره رابطه وکړه نو هغه خو هغه ته وویل شو چې په دې کې څه مریضان داسې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډېر کمزوره دی، ډېر خراب شوي دي. هغه
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه،
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله،
په درې نیمه بجو
سروي،
په سلور نیمه بجو
په دې سربیره نن درته مشال رادیو د میرمنو په اړه ځانګړي پروګرامونه هم وړاندې کوي. نن د خبرو سندرو پروګرام کې به هم موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې تاسو د میرمنو حقونو ته څنګه ګورئ، تاسو څومره په خپلو کورونو کې میرمنو ته حقونه ورکړي دي، د هغوی د زده کړې حقونه، هغوی د نور حقونه، تاسو هغوی ته څومره وخت ورکوئ، د هغوی د کور د فیصلو کولو پر مهال د هغوی خبرو ته څومره غوږ نیسئ. تاسو د مشال رادیو د فیسبوک په پاڼه هم موږ ته پیغامونه پرېښوی شئ، دغه هر سبا په راتلونکي خپرونه کې وي راسره اوسئ. د پاکستان دوه لوړ پوړي چارواکي سبا سعودي عربستان ته دي زی، په دې کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شامل دي. دوی به هلته څه مصروفیات لري په دې اړه په تېره خبرونه کې زموږ خبریال احمد الله موږ ته داسې معلومات راکړل.
کله چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته، د سعودي چارواکو چې کوم دی هغه جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی ایس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوجي مشکونه دي د هغه جاج با اخلی. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغه ته هم د سعودي بادشاہ شاه سلمان بن عبد العزيز چې کوم دی هغه د دورې بلنه ورکړې ده، او وزیر اعظم نواز شریف به سبا نه تر د 11 مارچ پورې، یعنی درې ورځې چې کوم دی هغه په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تیروي. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران هغه ته چې کوم فوزي مشکونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلي، د هغه مشکونو چې کوم دی څارنه به کوي. دغه مشکونه چې کوم دی یو ویش ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی. نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دی او حکومتي چارواکي چې کوم دی هغه هم د دې فوزی مشکونو څارند پر رابل شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به. وزیر اعظم د خپل دورې دوران د دې فوزی مشکونو په اختتامی تقریب کې چې کوم دی پاغې کې به هم ګډون کوي، او د دې نه علاوه سعودي بادشاہ شاه سلمان او نور چې کوم اعلی چارواکي دي سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
احمد الله او په اسلام آباد کې د مشال لريو د په میډیم ویو شپږ۲۲.
د مشال ریډیو ده
د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي، او د طالبانو وروستي اقدام یو تکتیکي دریز بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اجمل ان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکی اقدام دی، او کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د اسادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د سولې خبري ولې وسندې دي وویل،
موږ به هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو، او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی، او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخانی شرطونه تکرار کړل، او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموندوی برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. آرک په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې ځنډیدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاش کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسنډیدې.
د اجمل ان رپورت موریدو د افغانستان په سیر پاکستان هم لوی مدیر رئیس ترهګری سره لاس او گریوان دی. همدا تیر ورځ هم په شبقدر کې 14 د ولسو کسانو ژوند واخیست. خو فارن پالیسی مجلل کې دغه هیواد د ترهګری تر څنګ د موسمي بدلون د ګواخ سره هم مخامخ دی او خلک تر ترهګری زیات د سیلابونو، وچکالۍ، زلزلو او داسې نور آفتونو له وجې زیانمن کیږي. د مقالې مهمې برخې انیس اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجللی کی د تیرو سو لسیزو راهیسی پاکستان د بنیادی ډانچې نه واخلی تر ترهګرۍ پورې د بحرانونو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو پر اتلونکو کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجللی کی په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادی سہولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په سیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکله ده چې د بهوا د بدلون خبره په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله لیکي په 2008 او 2010 کال کې د شوې یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 43% خلکو د بهوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 40% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجللی لیکي په داسې حال کې چې نړیوالی تودوخې د خلکو په ورځنی ژوند اغیز کړي، د موسمي بدلون په اړه د خلکو په سوچونو کې اوس بدلون ناراضي. په تیرو څو کالونو کې پاکستانیانو ته د آب و هوا د بدلون له وجې سخت زیانونه رسیدلي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې د واورو غټانو یا ګلیشیرز د ویلېدو او زیاتو بارانونو له وجې په تیرو 15 کالونو کې سیلابونه هم زیات شوي دي. تیر کال په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو شاوخوا 12 کسان مړه کړل. مقاله لیکي د ویرې خبره دا هم ده چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د اوبو یا د سیندونو په غاړه مینګروف نومې ونې ځنګلونه په 400,000 اکړه ځمکه وو چې اوس دا ځنګلونه یوازې 10,000 اکړه ځمکې ته کم شوي دي، چې وجه یې د ځمکې ښویېدل، د سمندرونو د کچې لوړېدل او په سمندرونو کې د تازه اوبو کم تیرېدل دي. د ځنګلي ژوند نړیواله اداره یا ورلد وایلډ لایف تنظیم تر مخه مینګروف ونې د چپو او طوفانونو په وخت د ساحلي کټاو کمولو کې مرسته کوي. مجله د سمندرونو د چارې د یوې ادارې ان آی او کارکونکي ډاکټر آصف انعام په حواله لیکي چې مینګروف ونې سونامي او طوفانونه نشي ادراولی، خو د دې قدرتي آفتونو په وړاندې لږه دفاع کولی شي او زیانونه تر سهاده کمولی شي. مقاله لیکي پاکستان د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې په شپږم نمبر راځي او له وړاندې نه د اوبو مخ په زیاتېدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلی دی. هر کال سیلابونه او وچکالي د ربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانې شرح زیاتېږي. فارن پالیسي لیکي دا ضروري ده چې پاکستان د آب و هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي، ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي.
د انیس اجمل رپورټ موریده د کورمې د پاړه سمکنې په ستا ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی او دوی وایي د سیمې د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره به له شریک سنګر نه غټ پورته کوي. د دې ائتلاف نوم چمکنې سیاسي اتحاد ښودل شوی دی. مشران وایي د خلکو خدمت شعار دی. طارق اورکزی راپور لري.
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي. په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی ډله، مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځایي مشر فیاض خان مشال لوډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي.
بنیادي مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقے خلکو ته سیاسی شعور ورکو، چیرې ووټ خرڅیږي او زمیر خرڅو دی په باره کې موږ به نوې هغه نسل کې داسې هغه به پیدا کړو چیرې دغه خپل یو هغه فیوچر دپاره، مستقبل دپاره موږ یو داسې کینډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې زموږ آواز اسمبلی ته یوسي. که کله ته خرچ یې په پیسو باندې نو هغه سړی هغه ایمینې بیا ستا خبره په اسمبلی کې نه شي کولی.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال توای دوی یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي، خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان اته درشم حلقه ټاکنې وکړي.
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه څه دي، موغه بلډینګونه ډنګ دي، او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نمائنده په کوري مسلې د حل کولو لپاره اوس پورې د مو الیکشن نه ده شه او د مو خپل نمائنده نشته ده. نو مو دام یو مطالبه ده سیاسي اتحاد زیاره د مو علاقې ته د امن ماحول شوی ده مو الیکشن د وکړای شي دام د مو سیاسي اتحاد مطالبه.
واضح دی وی چې د مای میاش په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړچم کني پر یو شمیر علاقو د قبضه وروسته د ان اته دشم حلقه ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي. که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي، خو په دې اتفاق ته چې په کورما کې د پاړچم کني خلک لپامه غرزول شوي دي او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یو ځای کېدل پکار دي.
پلپلو د خیبر جنسی باړې تستان شوی خلک وایي جنگونو یې کورونا په کندوالو بدل کړي. حکومت له تیر یو کال راهیسې څو وارې سروېګانې کوي خو د خلکو سره عملي مرستې نه کیږي. د سیمې خلک وایي حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهېږي دغه پیسې چېرته لاړې شي. خو فاټا سیکرټریټ وایي د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړي او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باړی خلک وای چې هلتا د جګړو او پوزي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه وران شوی وو او حکومت اعلان کړی وو چې د سروې په ذریعه به د وران شو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدي روپۍ ورکوي. او په تیر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوي خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې حکله د باړی ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
یاره کورونا خو ډېر زیات ویرون شوی دی خو هیڅ تمام نشته، ځکه چې سروې درې ځله د درېمه سروې دو یو ځله سروې وشو چې دا ناکامه دو بیا یې دوامه شروع کړل اوس یې درېمه شروع کړی دو. تمام ته نشته د پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلی وي خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به ملو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي دغه خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړل واپس الو کولې دغه وجنم نڅی چې هغه کورې وران دی نو چرته لاړ شي. نو دغه وجنه کورونه وران دی بل داسې خلک وکشته چې کم کورونه جوړ شوی دی اغه سروې خو به هی دوی کوي نه لکه اغه هم پیسې په باندې لګولې دي کنه. نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن یو با اختیار کمیشن وي ته جوړ شي خو دا شی ټول وکړي دا مسله حل کی.
او د باړی یو بل تن هارون پر دی وای چې د دوه کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټه جوړه شوې ده، باید په هغه کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځایی متاثر شو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټه جوړه شوې ده، هغه کې د پارلمنټری نمائندگان نشته، د غلکی یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی یو د فاډا سیکریټری ناغه پتاون سره بل ورځ ما پښتنو کړه. نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه هم کړه چې کوم د کمیټه جوړه شوې ده د دې کې د فاډا پارلمنټری ضروري ځکه چې د خلکو هغه علاقے خلکو ووټ ورکړي دي نو دا خلک خپې جنې چې څوک متاثر شي څوک نه دي متاثر شوی.
د خیبر جنس د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکریټ کې د بیا بحالې څنګه د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شان سرخان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې د دغه کورونو د روپو منزوري لا نه وشوي خو وسور لا روپې منزوري شوي دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي. دوی زیاته کړه چې پورا وران شوی کور لپاره به 400,000 روپۍ او جزوی وران شوی کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او اوس ورته ټولې بې کوره شوي قبیلې راستنې شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د ټرکونو مالکان او ډرایورانو وایي حکومت پرې ځینې نوي ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل د پاکستان د هرې سیمې په پرتله د پښتونخوا ډرایوران او لارې چلوونکي زیات ټکسونه ورکوي چې دا مناسبه خبره نه ده. دوی دړکه وکړه چې که حکومت ټکسونه کم نه کړل نو دوی به په ګرده صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي. خالد خان له پېښور رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته وختونه کړی دا چې دوی باندې لګول شوی نوی ټکسونه واپس واخلي، کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوی دی. دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیاقت علي خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 400 د فټنس فیس او 13 میاشت 3,000 روپۍ او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3,500 روپۍ او 1,900 روپۍ ته رسول شوی دی.
او ترانسپورټ هم زمونږ د صوبې زیات دی. مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکول. ترانسپورټ چې کم ټیکس ورکوي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږ دک ترانسپورټ ځان له پاکستانو په منتونو پیدا کړی دی. اوس کچری دی په دیخ پیمانې نو دا ټول گاڑی مونږ راولو دلته پرنټیرا اوسته مخه ته ودرو چې تاسو په چا تاسو کار خو مونږ د خپل پیسې راک.
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې سوره زی وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شوی او هغه ورته تسلی ورکړی و چې هیڅ قسم نه وي ټیکس با نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا دغه اتحادی جنرال سیکرټری سکندر خان وویل چې دا تحریک انصاف حکومت وعده کړی و چې هیڅ نوی ټیکس پا نه لګي، خو بیا پر روان مالکال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو.
او زنګ ټیکس کومو دا پیره 400 روپے او اوس چې کوم نه نو دی اکدم لګ 3000 کو. زنګ روټ پرمټ چې کومو د دریو کال او موږ چې مقولې 3530 روپے او اوس چې کوم نه نو اوس 7765 روپے چې کوم نه نو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کال.
دا ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړکه ورکړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوي ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي.
نو لهدا چې دینو چې دا کارونه دینه نکیږي نو وی چې تنګ شي نو په جنگ شي تا اور دې بیا به مونږ روټ تر وځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندې اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا د هړتال دغه نه ده لکه او جوګه نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کو او ملې ټول به کم دینو دغه تکوه ټول په مرغه باندې چې کله ټول په تپیک شو نو بیا به ان شاء الله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکنه خپل کرایانې کمی کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د غزياتي ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ریدونکو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال کپ لوبې پیل شوی. نن د افغانستان او سکاټلند لوبډلې مخامخ کیږي، خو دا معلومه نه ده چې د پاکستان لوبډله به پکې برخه اخلي کنه، ځکه دغه لوبې په هندوستان کې کیږي او پاکستان زړه نازړه ده چې خپل لوبډله هلته ولیږي او کنه. پاکستان د امنیتي حالاتو د څارنې لپاره یو ټیم پرون هند ته ولیږه. ریاض موساخیل پر اسلام آباد رپورټ لري.
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هاي کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړی او کارپوه سرفراز نواز وی،
دا دمکۍ د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقا لوبډله هندوستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سیناری وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي.
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي، کوم چې به تر دریم اپریل جاری وي، او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي. خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، اوس 10:30 بجې دی. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شبقدر په پرونی 14 کې د وژلو شوو کسانو شمیره 1 ته پورته شوې. په دې سربیره سلیریش نور کسان په دغه 14 کې ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوځ مشر بهلته د روانو پوځي مشقونو ننداره کوي. وزیر اعظم به په خپل 3 ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فیصد کې نجونې له زده کړو محروم دي. د مارچ د 8مې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 43 فیصد کې هلکان سکولونو ته د تلونه محروم دي. امریکا د مارچ په 1مه طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخه اخیستو د راتلونکي په سرلی د جګړو نه مخنیوی وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ترکی پرون وویل که روپایی ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي، د روپایی ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي، نو دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پورې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سختدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې 350 کسان وژل شوي دي، او د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. اوریدونکو، د خبرونه پر وروستیو 15 منټو کې پام کوو. پروګرام اوریدل شي، خو تر هغه وړاندې د میرمنو په اړه سو رپورټونه دي. همدارنګه مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې چې مذاکراتو ته کینی او د امن او جنگ په لار کې دی یو وټاکي چې هغه له افغان قام او له دشمن سره ملګرتیا کوي. ادارې د افغان ولسمشر د خپلې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګری په ور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګری ختم شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان او افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او د دواړو ملکونو په منطقه کې یو اهم مقام لري، نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي. درې زیاتې وی چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلي دي، او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم کار کولو ته پری نه دی. دریا اخری کې لیکي د افغان ولس مشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرۍ د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپنه خپل ادریا کې وایي چې هندوستان میډیا داوا کړی چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځنوژنکو ننوتو خفیا معلومات ورکړي دي. د کومې رسو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې های الرټ کې شوی دی. د ادری په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادری ستوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یوه ښه خبره ده او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلارې هم جوړولی شي. ادری اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلی، په دې کې پور سره هندوستان هم لاتړ کوي. نو د ترهګرۍ نتورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلارې جوړ کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډیدو په اړه یو مقاله لیکلی او لیکي چې د طالبانو سرچینې وایي چې د طالبانو ځنی مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو راپور خپور کړی چې پکې راغلی د پاکستان افراطی اسلامي ګوندونه اوس هغه عمره پیوړې نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق په وخت کې چې وي. د مجید بابر نه د دواړو مقالو مهمه برخه ورو.
امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دیتوي چې په دې نګدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړي چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانې د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحه کې په دې مخه خفیه ملاقات کړي وو چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواو ترمنځ اتفاق شوی وو چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانه ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانه په خبره د افغان ولسمشر سره دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړي ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې د غډله د امن خبرو اترو تاکینول دي. د ورسپانې په خبره په دوحه کې دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې دغه څلور هیوادونه په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوی خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکانومیست مجلې په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړې شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې تر څنګ نورې سخت دریدې ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره وو او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرمنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ریدونکو، نن د مارچ 8مه د میرمنو نړیواله ورځ ده. د خبرو سندرو پروګرام کې د میرمنو په حقونو غږیږو اوس سوره پورنه د میرمنو پړه. نن د مارچ 8مه په ګرد نړۍ کې د میرمنو د ورځې په توګه منځل کیږي. سخ کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا سلو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپله ویبپاڼه لیکي، سږ کال د دې ورځې نارا یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپله ویبپاڼه لیکي، سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه یا ګینټې دې د سړو سره برابر کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ، او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 1,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینڈ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله، چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د میرمنو نړیواله ورځ پښتنې میرمنې څنګه لمانځي په دې اړه نن د مشال رادیو په خبرونو کې ډیر څه اورېدل شي. د پیژندل شوو میرمنو سره مرکې مو هم درته کړې دي. سپوږمۍ اسکزی د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې ده، هغه درته کیسه کوي چې پښتنې میرمنې د سیاست په میدان کې څنګه ځلیږي او څنګه ځورېږي.
اغلی سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم درته وایست چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه دمخه چې ما تاسو ته ذکر کړی و، د خبرې زموږ دمخه هم خبره سره شوې ده چې په سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی، مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر دی، یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. یو زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو دا د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولی سي په دا سیاسي چې ماته کوم پیشکش وسو، نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې رالم.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کورولا په حیث دا مشکلات وو، چونکې زما مطلب ته د پاتې د کم چې ما په اسمبلی ممبرشپ وسو، نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو داغه سره سره چې بیا هم ستاسو د کور کم انسانان دي، ستاسو د خاندان د فیملی کم خلک دي، هغه ستاسو سره کومک کوي، ستاسو سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چاته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي، د یو بل چا بل نورې معاشرې، که د باندې خلکو فرض کړه یوروپیا د امریکې موږ مثالونه، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو کار کې راځي، نوي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک وي، د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا
نن د شذو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغه پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او تاسو ژغ اوري، هغه ته به مو پیغام څه وي؟
زه به دا ووایم چې یو ورځ کې د یو شي دپاره د یو کس دپاره منځل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هره ورځ باید چې دغه کس او دغه چای که مثال در کوم، لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ ده، اوس خلک د کوچنیانو ورځ ده، د مازورانو ورځ ده، مطلب دا باید چې هره ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یا دا کسان موږ هېر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی، د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کوچنیان، خپل انجونې، خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي. ولې چې دوی د هغه نجلۍ چې پر مخ ولاړه سیده وه، سبا یو مور ته، بېرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی دوی چې دا پوهه پکښې، چې تعلیم پکښې په دا نجلۍ کې، زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم، پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د نجلۍ په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بېرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
د سپوږمۍ اسکزی سره د خدای نور ناصر مرکه مو ورده، او اوس تر تامان الله ناصر پام کوه اونیس پروګرام وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو رکشو ګړبولو، بس شاربولو، ټرک ویرولو، جهاز شرنګولو اوریدونکو، ګورګین مرچکی سره د داسي ترخو تیزو او مرچکی خبرونو سره حاضر دی چې په اوریدلو به یوارې بړنګ په ژړا شي او بیا به لکه سپرینګ په هوا شي. نو ګرانو د ګیډې نه قربانو، په خپلو کړو پښیمانو، په روټۍ پسې سرګردانو اوریدونکو، په دې هیلیو چې وږو به آلوګان پیدا کړي وي، که هغه نه وي د امسایه چرګان به حلال کړي وي، پټ به یې کباب کړي وي، پټ پټ به یې خوړلي وي، اډونه به یې په مځکه کې خښ کړي وي، بیا به په بریتو ګوتې تیرې کړي او شکرونه به یې ایستلي وي، او بیا به د بل چرګوړي په تلاش کې وتلي وي. بیروزگار ځوانانو به کارونه میندلی وي، سرکار ته به یې مټې ورګرمې کړي وي، که نه وي نو بیا به بې بختان په جالي وي، زه کښتۍ ته ختلي، سمندر ته ولوېدلي، یا خو به منزل ته رسېدلي وي، یا به بیا د سمندري ماهیانو میلمانه شوي وي. او کوم خوش نصیبه کسانو ته چې د تربورانو لخوا له دوبۍ، سعودي یا کویت ویزې راغلي وي او بیا جهاز ته ختلي وي، نو خدای دې وکړي چې د پی آی اے والا او په هرتالي جهاز کې کېنستلي نه وي، د دوبۍ او ملک نه پرسان په هوا کې یې خی شوي نه وي. نو ګرانو په جهاز کې پریشان اوریدونکو، دا وخت زمون سره د قومي ایرلاین یو ډرایور وای توبه پایلټ ناست دی، تو تکي شکری د سره مرکه کوي، څنګه کوي، دوی څه ځوابونه ورکوي او څه لغازونه ورکوي، ورته غوږ او سپږمې شي.
نه تاسو د هر ورځ ارتال ولې کوي؟
چپلاسیان ارتال کولی شي، ډاکټران ارتال کولی شي، قصابان ارتال کولی شي، دکانداران ارتال کولی شي، حتی چې جماعتداران لا هم ارتال کولی شي. نو مونږ پایلټانو څه ګناه کړې ده چې مونږ ارتال نشو کولی؟
نه نو ستاسو مطالبات څه دي؟
اول مطالبه خدا ده چې دا ایر هوسټس چې دا په جهاز کې خدمت کوي د خلکو، دا باید چې نوی شي، زیرو میټر شي.
یو 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 د ایر هوسټس سره ستاسو څه کار دی؟
بیوقوفی، تا نه دی اورېدلی؟ وای سار چې له کوره وځي، یو ښه خوش رنګه، غنم رنګه، رنګینه، لونګینه سیره چې ووینې، نو ټوله ورځ ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. یاو
ولې نو د خپلې کور ودانې سیره ګوره کنه؟
دا هغې سیره خو نه ده برابره، ځکه خو شروعات له ایر هوسټس نه کوم. نو چې خمیره په کور شي او د وړو پیړه په جهاز کې، نو مونږ به جهاز څرنګه وچلو؟
خمیره پیړه څه مطلب؟
د کور ودانې پوزه مې داسې ده لکه د وړو خمیره، د ایر هوسټس مخ بیا داسې دی لکه د اوړو پیړه، زکه خو جهاز په جټکو دی او پایلټ غریب په نارو په فریادو دی.
نه دا تاسو هر ورځ هرتال ولې کوئ؟
په اصل کې خبره دا ده چې چاته به وایې نه. نن سبا په تنخواه گزاره لږ شانتې سخته شوه، ځکه نو د دې هرتال په ورځو کې څه پارټ ټایم میلاویږي په هغه گزاره کوو که نه.
هغه څنګه د هرتال او د پارټ ټایم څه تعلق دی؟
نه ته ماته دا ووایه چې جهازونه نه وي ته به کراچۍ او لاهور ته په څه کې ځې؟
په بس کې، په ویګن کې.
آشاباش، نو خبره دا ده چې په کومو ورځو کې د بس او ټرین سواریان کم شي هغوی زمونږ سره رابطه وکړي، مونږ هرتال وکړو، سواریان هغوی ته ورشي، فی سواری 1500 روپۍ هغه مونږ ته راکوي. بلکې کله کله خو زم خپله یوه ټوټي ګاډه لرم، هغه م راوباسم چلوم یې، یوه تنخواه د سرکار وي، بله ګټه د غرکار وي. ورکه چمبه.
نه دا ستاسو جازونه مدام لیټ ولې وي، په وخت ولې نه راځي؟
ته ماته دا ووایه چې ستاسو کم کار پر وخت کیږي چې پاتې جهاز شو؟ ستاسو وزیر اعظم ویلي وو چې په شپږ میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختموي، ختم یې کړو. وزیر داخله مو ویلي وو چې په کال کې به جنګونه ختم کړي، ختم یې کړو. د سرکاري دفترونو وخت اته بجې سهار وي، افسران دې څو بجې راځي. په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټر وخت نه بجې وي، ډاکټران څو بجې راځي. اوس هم شکر وکړې مونږ خو څلور ګنټې لیټ یو، ریل ګاډه څلور ورځې لیټ وي. هغوی ته مو څه ویلي دي؟ هغو ته مو څه ویلي دي پتپزي؟
نه نه یو داسې کوي، نه مو دي ویلي، نه مو دي ویلي.
توتکو ته یقین وکړه چې څو واره مې سواریان په وخت رسولي دي ایرپورټ ته. هغه چې ورسېږي خپلوان ایرپورټ ته لا نه وي رارسېدلي، په ټریفیک کې راګیر شوي، ځکه یې زه لیټ ورسوم چې وام خپلوان یې راورسېږي او د انتظار د زحمت نه بچ شي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سرویس لا جواب دی، وای با کمال لوګ لا جواب کام. مونږ د سواریانو خبره منو، هغوی مونږ ته وایي چې لږ مو لیټ ورسوه.
یو دا سړی څه وایي؟ هغوی بیا ولې تاسو ته وایي چې لیټ مو ورسوه؟
وایي چې لاندې لاړ شو نو به څه وکړو. هغه زور لوډ شیډنګ، هرې خوا ته فایرنګ. په جهاز کې کم از کم امن و امان شته، اوبه شته، ګیس شته، بجلی شته، دا سهولتونه کم دي چې مونږ یې خلکو ته ورکوو.
اوهو څه سهولتونه شته؟ څو وارې ستاسو جهازونه راپرېوتلي دي، غوا شوي دي، خراب شوي دي.
اوس د دې خو نو مونږ نه یو ذمهوار، شیطاني چرخه ده که نه، خامخا خرابېدی خو نو شي. نه ته ماته دا ووایه، ټیکټران نه خرابېږي، ټرکونه نه چپه کېږي، کشتۍ نه غر کېږي، نه انسانان نه اغوا کېږي. تا ته وایم اغوا کېږي که نه؟ ووایه کنی د نن جهاز قسم دی چې پر تا راارتاو کړم.
یو یو زازا ماما ویره وه، جهاز راارتاوی ته به نو نه مړ کېږې که څه؟
زه څه بېوقوفه یم؟ دا پیراشوټ د څه دپاره دی؟ پیراشوټ به خلاص کړم او تا به د الله په حواله کړم. او چمبه یې که
نه، ما اورېدلی دی چې کله کله رښتیا هم تاسو د هیروسټس سره خبرې کوئ او جهاز د الله په حواله وي.
های 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 های، ډېر بدنیتی خلک یاست تاسو. ولې زه زړه نه لرم؟ هیروسټس زړه نه لري چې په هسپتال کې مریض چیغې او بغارې وایي، نرس او ډاکټر صاحب گپ شپ کولی شي، په ټول ملک کې عوام چیغې او بغارې وایي، وزیران او وزیرانې گپ شپ کولی شي، په بس کې سواریان فریادونه او نارې وایي، ډرایور او کلینر خبرې اترې کولی شي، نو دا زه او ایروسټسه ولې گپ شپ نه شو کولی؟ غواړې چې اوس له جهازه څخه کرسۍ د سواری سره در باندې راوغورځوم؟
نه نه چې داسې ونه کې، زمونږ په علاقه کې خو هسې هم له پاسه او له ښکته د دواړو نه رنګارنګ شیونه راغورځي. اخه دا تاسو په جهاز کې خوراکونه هم سم نه ورکوئ، دا ولې؟
دا خبره منم، د مخه مونږ ډېر سم خوراکونه ورکول سواریانو ته، بیا دوی خپله راته ووایې چې وروره دا شیان مونږ ته مه راکوئ.
ولې ولې؟
بېوقوف یې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي مال چې خاوند ته نوي شوی حرام دی، د هغه رنګه خوراک چې ګیډې او معدې ته نوي شوي حرام دی.
څه مطلب؟
زمونږ د خلکو ګیډې او معدې په هغه ملاوټي سیزونه مخته شوي دي چې د انګلینډ سانډاګانې لا هم نشي ازمولی. او بیا زمون خلق چی ترسو دری خمیری دری روشه دوی کاسه صوبت اونو خوری نسونه چیری رکیگی دا سندویچ برگر و بیسکوتونو خو بایدازی خورن لکه جرنده چی غنم میدوی هاو دا دوی دا خورک لوجی زمون جاس پا خساره کشو او بیا چیستا میده لوروکوالی نفا ملاویتی خوراکونو عادت شی خالیس غزا چرت منی لکه آغا خلق چی اوزل پا درواغ و مخته شی نو بیا ریختیا چرت خوندر که چمبه
خانو زک تاسو دا دو نمبر خوراکونو ور شروع کرا ها؟
مجبوری و د غړو په ځای ګریس د مرچکو په ځای بوراده د ګټ په ځای ګډۍ د چیلې په ځای سانډۍ د دوی ګیډې خوشحاله او زموږ جیبونه خوشحاله چمبه یې که
او که دا خلک ناروغه شوه نو بیا
ای تو تکو د چا د ګیډې دوزخونه چې زکاتونه ازمولی شي د سیلاب زدګانو او زلزله زدګانو بوټونه او کوټونه ازمولی شي د یتیمانو کونډو روندو دپاره راغلي امدادونه ازمولی شي د اسپتالونو سکولونو او غریبانو دپاره راغلي فنډونه ازمولی شي کمیشنونه او رشوتونه ازمولی شي د هغوی دپاره دا کوچني کوچني شیان دا نو پرابلم او لکړ ازم پتر ازم نو ټینشن څو ځلې مې درته ویلي دي چې ټینشن دینے کا ہے لینے کا نہیں ہے چمپل کا
و دې لیدو تو تکو چې په سرکاري خلکو اعتبار کوي نه جان نه پېچان چمبې ورکوي نو وی وی ناری خو به وی مڼی لوګرانو او د اغیارو په چاپیړو وهل شو کوټل شروع اوریدونکو دا وخت پالی بابا راغلی دی سټوډیو ته که تاسو هم خپل د آینده حال چال معلومول غواړی نو د پالی بابا سره رابطه کولی شئ په ټلیفون 000000 او شونه پالی بابا او پالی بابا نوم می ساده گل ده دپلار نوم می اخلاص گل ده لاس می توری پیشو چطلی ده تو چی کم کاروبار شروع کرم گتا بو کی؟
نوم ساده گل دپلار نوم اخلاص گل لاس دی توری پیشو هم چطلی ده ای خانه خرابه تا دلتا پا دی ملکی ناپر سانگی سکه یو گندا تلاڑ شا دلت خو خیاران اغا خلق بلل کیگی چی دری نمبر شای پا ایک نمبر خرسوی غوا پا غوی تیروی خاوری پا دوائی تیروی بونیره پا پی خوری تیروی او ازبک پا دورانی تیروی
پالی بابا اپالی بابا وام تا دا خپل دا توتی سخ پشتا نوکا دا زما پلاس که دا دواهم معادل لیکا دا زما سڑای خوب دواهم معادل نکوی
زما توتی دا وای چی دیر جبور خزه جنگی رای سڑای دی دون در نتنگ دی چی سبا و بل سبا خودکشی کهی دویم واده بستا کهی او کستا دا غا جبا و دا غا عملو نو اغا دوام با هم خودکشی کهی یاو
پالی بابا و پالی بابا تل دی خپل توتی نتا پوسوگا چی دا زمون وزیر خزانه و تکس کلمری تو منا تکسونه لگولی دی چی اس لخپل جوند لبیزاره یو
زما تو تی داوائی چی سوخ زکات نباسی خیرات و صدقه نورکی پا آغوی باندی بیا ایساک مار نازلی گی تر اوس آغا تکسونه لگولی چرت دی تکسونه خو اوس پا دی بجت کرا روان دی بچو پا هوا تکس پا اوبو تکس پا مامتا و میدانی تکس پا خبرو و غیبتونو تکس پا درواغو تکس او
پام کوه ټیکسونه را روان دي، عادتونه بدل کی. هاو بابا فرمایلی دي چې ټیکس ټیکس او بس ټیکس. هاو پام کوه.